سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صادق رشتینی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. رشتینی صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې ویل وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی، تر 9 بجو پورې د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته شرغلاس. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي رادیو مجلې په نننۍ غاڼه کې مو لیکوال او چیرونکی حبیب الله رفیع سره د نوي کتاب اړه خبرې کړي.
هغه چې بیا ناراضي زماغه استادان او دوستان دي چې دی یوزر 325 کال نه را پدې خو وفات شوی دي، او ما د مغه وخت نه د هاري و د وفات سره د دوی په ملينه د قلم وخ کې تڅولې او د کلمې
له ازادي رادیو مجلې مخ کې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیز غونډي مسول چارواکي وایي چې د سولې د خبرو د حل نقشې په جوړولو کې پرمختګ شوی. دا مسله ورسته راځي، خو مخکې له مخکې خبرونه اوري چې قسم سلامال چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. ټاکل سوی ده د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې لړۍ درېمه غونډه د سلواغې د میاشت په 18 نیټه په اسلام آباد کې ترسره سي. په روزګان کې د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل سوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د هم پوره خبرونه د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دوام دور کې یو شمېر پرمختګونه کړي، خو د دې پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د کابل په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې څلورو هیوادونو د استازو په ګډون د سلواغې د میاشتې په 18 نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په خپل ګډ اعلامې کې همدارنګه له وسلوالو طالبان غوښتي چې سولې ته د رسیدو لپاره دې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره دې خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په روزګان کې چارواکي وایي د غلطۍ د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل نهه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلي دي. د نایاب په وینا څېړنې روانې دي څو د دې پېښې مسؤلین معلوم او ونیول سي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې یې څو ځل پر افغان امنیتي ځواکونو د دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلې ده. د سرپل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې 15 ورځنی پوځي عملیات پای ته رسولي دي. د سرپل امنی قمندان عبدالقیوم باقیزوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا عملیات د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په شاوخوا نامنو سیمو کې د لمر شپاړس په نوم ترسره سوي دي. ښاغلي باقیزوی د دې عملیاتو نتیجه د ډاډ وړو بلله او ویل چې په عملیاتو کې ښکېل امنیتي ځواکونه بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه سوي دي. د سرپل امنی قمندان همدارنګ ویل چې د دې لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره پولیس نوی امنیتی پوسټه هم رامنځته کړي. په نهال کې د حکومت مخالفو وسلوالو بیا ادعا کړي چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته تلفات اړولې، خو چارواکي ادعا رد کړي ده. د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکیچنو اړیکو خپل اندېښنه شریکه کړه. د نوموړي په وینا نواز شریف د دواړو هیوادونو د ترمنځ په سوله ییزه توګه د اختلافاتو د هواري غوښتنه وکړه. تمه ده چې د پاکستان صدر اعظم به نن تهران ته ولاړ سي او هلته به له ایراني چارواکو سره هم د دې اختلافاتو د راکمولو پر لارو چارو بحث وکړي. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه ملا له ادعام او په ایران کې د سعودي پر سیاسي نمایندګیو له بریدونو وروسته د تهران او ریاض ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پرې سوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي په پام کې لري چې نږدې وخت کې ایران ته سفر وکړي. فدریکا موګرینی د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا له غونډې وروسته وویل هغه بهیر ته په پام سره چې پر ایران د بندیزونو د لغوه کېدو وروسته رامنځته سوی ایران ته سفر کوي، خو د نوموړې په وینا تر اوسه د دې سفر نیټه څرګنده نه ده.
We do not have a date fixed yet.
دا وی د سفر نیټه نه د ټاکل سوی، خو موږ پر دې مسلې د اروپا په کمیسیون او هغه ځنګړي کمیسیون کې چې هر میاشتې مشري کوم بحثونه کړي، څو د ایران او اروپای ټولنې ترمنځ وي برخي راکړي ورکړي ته چمتو اوسو. دا غڅ دي چې موږ په باور کولای سي د ګډو ګټو شبکې رامنځته کړي. تر دې مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي توافق وروسته په تیر اوړي کې تهران ته سفر کړی و. اروپای ټولنې د همدې تړون د یوې برخې په توګه د شنبه په ورځ ناوخته پر ایران لګول سوي مالي او اقتصادي بندیزونه لرې کړل. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رزاین ورور وایي چې ایرانی چرواکو هڅه وکړه د دورندار له ایرانه وتلو ته پرنږدي. جیسن او څلور نور ایرانی لاسل امریکایان د دې اونۍ په سر کې د بندیانو د تبادله د یو معاملې په ترڅ کې د ایران له زندانونو څخه خوشې شول. ایرانی چرواکو د شنبه پر ورځ د دې کسانو د خوشې کېدو اعلان وکړ. د جیسن رزاین ورور علي سی ان ان تلویزیون ته وویل ایرانیان د تیر په شان بیا هم دوی په انحصار کې وساتل او د دورینداري یګي رزاین د څه وخت لپاره له هیواد وتلو ته پرې نه شودله. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د اکشن بي پروس وویل داخل وتکی په پرواز کې چې د رزاین میرمن او مور پکښې و د یو ناوړه تفاهم له کبله ځنډ راغی. په خپل جیسن رزاین او دوه تنه نور امریکایي اتبا وړ مورز جرمني ته ورسېدل او اوس هلته تر علاج لاندې دي. د مراکش چرواکی وای یو بلجیمی تبعی چې د نومبر په میاشت کې د پاریس له بریدونو سره مستقیم تړاو درلود نیولای دی. د مراکش د کورونی چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي چې دا سړی د یکشنبه پر ورځ د کاسابلانکا په ښار کې ونیول سو. د دې وزارت په وینا نیول سوی سړی چې اوس بلجیمی پاسپورت لري مراکش ول اصل دی او د پاریس له بریدونو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د مراکش د کورونی چارو وزارت همدارنګه وای نیول سوی کس سوریه ته هم سفر کړی او هلته د داعش له ډلې سره یو ځای سوی دی. د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه په پاریس کې په یو لړ تنظیم سو بریدونو کې یو لس او بخښي یو سلو دیرش کسان وژل سو او تر 350 زیات ټپیان سو. او د تیر یو کال راهیسی روسی روبل پروند نورو اثرو پوړاندې تر ټولو کښته بیت ورسېدل. راپورونه وایي چې د ډالر پوړاندې د روبل ارزش د 1.5 نور هم کښته سو او د شنبه په ورځ په مسکو کې یو ډالر د 9.2 روبل په بدل کې وپلورل سو. د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې راهیسی د بهرنۍ اثرو پوړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیا ګڼل کیږي. همدارنګه پرون روسیه کې یو یورو په 6.8 روبل بدلیده چې د اروپایي پولي واحد رامنځته کېدو رئیس په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیا ده. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پرون د دې څلورو هیوادونو استادو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه او د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خپره سوې د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو پرمختګ سوی. اجمل آن په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې 18 نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب 13 ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبرو اترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولای شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور واړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره د خپل اختلاف لا سیاسی لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له افغان طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کښېني. د ښاغلي ربانی په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول ځنډ دوی د افغانانو له نظرونو وغورځوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
دوی هغوی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په څرګنده دا ثابتوي چې د حاکمیت خپلواکۍ ثبات سولې او هوساینې لرونکی یو افغانستاني په ګټه نه دی او هدف یې یوازې ترهګري او ورانول
دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړېدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه څرګند وي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي لخولې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کیږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصولو او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او دریم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملی کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرون یې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د دریم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
تاسیس مجغله ازادي رادیو څخوري مخکله دي چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې سي. اسمت ساروان د نړۍ د چاپي ورسپانو مهم ټکی اوروي.
د بشري حقوقو نشې هيومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغان مهاجرو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي دی، پاکستان تر 2018 میلادي کال پورې د افغان کډوالو د هستوګنې موده اوږده کړه، ویلي چې د پاکستان حکومت باید د 2018 میلادي کال د دسمبر تر 1.5 پورې د افغانانو د قانوني هستوګنې د مودې د تمدید ترڅنګ د هغوی د بشري حقوقو خلاف سرغړونې کمې کړي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي هيومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هستوګنې غیر یقیني او نامطمئن وضعیت پاکستانی پولیس د افغان مهاجرو ځورولو، ګواښلو او له هغوی څخه پیسو اخیستلو ته هڅولی دي. دا نشي وایي پاکستانی پولیس په ځانګړي ډول د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې د پاکستان پر پوځي شوانځي د طالبانو له حملې وروسته د افغان مهاجرو ځورولو ته زیات تشویق شوی دی. د بشري حقوقو د سردلې د آسیایي څانګې مرستیال رئیس فیلیم کاین وایي د پاکستان د حکومت له لوري د افغان مهاجرو د هستوګنې د مودې اوږدېدو د افغان کډوالو نه مسؤلیت لشکره، خو په کار ده چې د پاکستان حکومت د پولیسو له لوري د افغانانو ځورول هم ودروي. د هيومن رائټس واچ په وینا د پاکستان د پولیسو له لوري د افغان مهاجرو ځورېدا سبب شوی چې افغان کډوال تګ را تګ محدود کړي، اقتصادي ستونزې ډېرې شي او د تعلیم او کار په لاره کې خنډونه پیښ شي. فارن پالیسی خبروري بیا د امریکا د پوز لوري حقوق پوزیانو ته د سزا ورکولو په باب کې خبره کړې چې په کندوز شهر کې د بی پولي ډاکټرانو پر روختون په حمله کې شکیل ول. خبرونه وایي پینټاګون تیاری نیسي چې د امریکا د پوز یو شمېر خاصو عملیاتي ځواکونو او نورو کسانو ته چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روختون په حمله کې لاس درلود سزا ورکړي. د کندوز په حمله کې 240 وژل شوي وو. او د بریتانیا میل رسپانه چې آنلاین هم خبري شه د افغانستان د 1918 میلادي لسیزي عکسونه خبره کړي او ورته لیکلي دي چې دا عکسونه له اوسنۍ جنگ زپلي افغانستان سره ډیر توپیر لري. په دې عکسونو کې د هغه وخت امن او خوندي افغانستان په داسې حال کې لیدل کیږي چې تر نن ورځ ډیر آزاد وو. نارینه وو او ښځو د لویدیځو هیوادونو په شان جامع اخوستي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. هومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي.
ژبه یې هم خوشبختانه تر ډیره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
ښاغلی صدیق مختاری مول خپل نوی طرح خبروي.
دا یو بیل سرک لري، نه څوک وایي نه څوک هغه کېږي. که دی په موټر کې سوروي استادګو ته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي، هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري، د حق د پورته کولو د موټر نه لري.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې لیکلو لپاره نوی سوژه او موضوع څنګه پیدا کولای شو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د جدید میاشتې په درویشتمه د ټولنیزو رسنیو د کمیسون غړي په یوه مطبوعاتي غونډه کې رسنیو ته ور وپیژندل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کمیسون اووه تنه غړي لري او د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د شپاړسمې فقرې له حکم سره سم د ټولنیزو رسنیو د قانون د دوه څلوېښت او درې څلوېښتمو مادو د تعدیل او د څلور څلوېښتمې مادې د زیاتوالي له مخې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د تنظیم په مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافی څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موین پوهنیار سیدی مژگان مصطفی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهر رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو موینې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفی د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په څلور سوه اته اتیا مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفی هغه لیکنې چاپ شوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاده ستړی مسې.
خیر اوسې. تاسې ستړي مه شئ.
د نوی کتاب د چاپ مبارکی هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي. یو څه د دې کتاب په حیسه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یې او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یوه وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د یو زره درې سوه دوه پنځوس کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یوه د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولې او لیکلې مې دي. بلاخره په دوه څلوېښت کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا دوه څلوېښت کسه پکې راغلي دي.
په دې یو تصادف ته نه استاد،
تصادف دي. په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومن، استاد محمد گل نوری او داسې. او زما دوستان هم پکی دی چې هغه ما ورسره زیاته راشه درشه درلوده په کابل کې. بیا چې پېښور کې وم هغلته د یو شمېر کسانو سره، مثلا په دې کې عبدالاحد وحید زما یو دوست دی غزنی و هغه پکې دی، خیبر اپریدی دی خیبر و هغه پکې دی، عبدالکافی ادیب دی پېښور دی شاوخوا و هغه پکې دی، همداسې نور پکې دی.
استاده دې کې به ممکن داسې کسان هم وي چې یا یې اثار نه وي چاپ شوي او یا د هغو پیسه کې هېڅ معلومات نه وي.
تقریبا داسې کسان هم پکې شته دي. او مهم ټکی پکې دا دی چې په دې کې د لارې پښتونخوا یعنی د خیبر پښتونخوا ټولو مضافاتو د شاعرانو ادیبانو لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي او د سویلي پښتونخوا د کوټې هم پکې دي، یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او د دوی یاد مې کړی.
دې کتاب کې استاد دوی معرفي سوي دي که صرف ستاسو یوه خاطره ده چې لیکلې مو ده دوی په ایسه؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک یې لیکلی شي. مونته په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت چې کېدلی او په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې دي، دوی د ژوند کارونه، د دوی ادبي هڅې، له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کلولو انځور، یعنی تقریبا داسې یو خاکایي شکل لري. خاکر یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي. او په تذکره کې یوازې سنې راځي او کالونه راځي، نو په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی. او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې و هغه لیکلي. نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
استاد د شاعرانو هم عجیب ژوند دی، په دې کې به ډېر جالبه کسان هم وي چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی وي او ستاسو خاطرې ورسره کېدی سي د هغو هم یوه برخه راته ولولئ او بله کومه چې ستاسو خوښوي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوه سي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولولو،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دی چې خوښه وه دغو ځای به ولولو. د دې عنوان د حمزه بابا د غزل بابا له ادبي سفر نه په بدی سفر. ژوند په بها بیا راستنېدی نشي، زړونه ورکېدی شي، خرڅېدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپېره او ځیګره غونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمانګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستي، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې یې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې یې لا درې کلونه نه و پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تخته یې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه. دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت زیر استاد دی لرگی درانه او مرگونی گزارونه ورکرد. ماشوم حمزه او دی هنر لخمیری نجور شوی حمزه تاو را تاو و گزار شو او لدی سره لخوانزی نزره تور شو خل از دکره نه مور نشو د خپل از دکره او مطالعه جاری وساد. دی تفکر جور و دی تخیل ولو تی سفرونه پیل کرد. دی حمزه بابا ادبی سفر لهمدی ځای شروع شو. دیده دی هنر ښکلي نازک و تنکی بوټي ډېر ژر ګلونه وکړل، ښکلي ګلونه، د شعر او غزل ګلونه. خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو. کله چې دیده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو، نو لکه څنګه یې چې ګلونه خپل وو، همداسې یې رنګونه هم خپل شول. او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یو نوي او تاند بوټي په توګه ګورې څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې، او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول. حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوري رانښلولی و، څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نورو روحاني شاعرانو سنبال کړی و، درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک په سوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و، معیاري کړی و، درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و، دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکړ شفاف کړی او ځلولی و، او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسې مړ شوی او هیر شوی و. حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا راژوندی کړ. په دې مړه کالبوت کې نوی ساپ وکړه او پښتو غزل یې په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم راپیل کړ. پښتو غزل یې پښتون کړ. پښتو غزل ته یې خپل د وینو سره ورکړل، خپلې وینې یې پرې وچې کړې. هغه یې ځوان کړ، ځان یې زوړ او بابا کړ. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی د پښتو غزل ځوان زدی بابا کړ.
ډیره مننه استاد، دا لیکنه خو څو مخه ده، له دې نه وروسته بیا په کومو مسایلو غږېدلی یاستئ؟
د ژوند ته پای ورسره روان. دا ځل مې په غزل خبرې کړي، بیا مې په نظم خبرې کړي دي، بیا مې په سفرنامو کړي دي، بیا مې په ډرامو کړي دي. په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کېدلی.
په دې منځ کې د ده ژوند، د ده هنر، د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده. فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب و او بیخي نوی یو طرز ده.
د تاسې لطف دی. د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره، د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده، او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و. سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې. زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و، د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده. زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم. د باران ننداره مې کوله، د ګلونو ننداره مې کوله، د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې. دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله، نه چا چای راوړ، نه وقفه پکې راغله. په یوه تسلسل ده د پای ولیکل شو. د نورو هم تقریبا همداسې دي.
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 1500 مخه دی. په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثرات ښودلي دي.
ډېره مننه استاده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
صدیق مختاری چې په نویو طرحو او اختراعاتو مشهور دی، په دې وروستو کې د نوي بس د اختراع ادعا کړې ده. نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري. د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. مختاری صاحب، ستاسو د اختراعاتو په حیثه کې خو ډېر څه اورېدلي دي. په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوی اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده؟
د ما اختراعات یا چې کارونه په اوس او تاسو اخبارو کې نشر شوی دي
دا به ټول څومره یې؟
دا به درې سوه څلور څلوېښت چې بس یې کړي دي. یو ضرورت دی، یو ابتکار دی، یو اختراع ده. اختراع به شاید سلو ته اتیاو ته ور ورسېږي.
یعنی چې بیخي مختص ستاسو خپل کار ده؟
خپل کار دی او څنګه به
او پاتې نور چې تاسو ویل
ابتکار ضرورت روزمره
او ابتکار او ضرورت روزمره دا بیا څومره دي
دا نو داسې دي چې به ټول مجموعي په 340 باندې د سیاغ کیږي
مختار صاحب ورستی کارونه مو څه دي د یو دوه کاله مخکې چې تاسو سره خبرې کړې وي تاسو جنراتورونه او فرزنده بیل مو یاد کو بیل او ځینې
بیل خو
او دانونه او دا مو ولیدل تاسو په
ډیر مې روانه شه تاسو بزرګ
نه وی کارونه مو په دې ورستو کلونو کې څه دي یعنی لاغه ورست
نه وی کورونه سب دي زمونه سره زمون موږ خلیاري ته برابروي چې ګورو دنیا ګورو جهان ګورو هغه باندې ګورو وزغه موټر د ما بدون د ډریور نه ډیر خوشاله دي شه
دا موټر مو نوې اختراع
دا مو نوې اختراع دا دغه یو بیل سرک لري نه څو کوي نه څو کیږي کوډای په موټر کې سوروي اوله کې غو استودګوته چې دای ورچی هغه سړی و دی یول ته ورته وی که خورده پیسې نه لري د حق د پروتکول د موټر نه لري او بیا که موټر هغه سړی شور شي داسې په غوځي باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه شوي دا غاګ نه شي هغه غاګ به کو پاس د 50 د کوچلو لري کو نه بود نه غاګ به کو شلوت پن پنځم نه پات درېم شوکې لوت پن پیسې دی وشو
دا مکمل جوړ د
خو جوړول خو ګوره داسې د دوه اول سړک ضرورت دی او دوم په تخنیکی کې زه تمام په دنیا ته ویل ولیم چې داغه په ثبوت باندې ورسوم د مو سره یادې عکسونه شته دي خو کاش کې تاسو تصویري خبر
راوړئ مختار صاحب دا بس ده
او بس ده او صاحب بس ملي بس ده د سې کول شي چې موږ طرف ته آمد او په خپل لیارو باندې نه سړای وي
د دې سرک څه تفاوت لري له دې نور سره کومه
دوه فقټ په پوهه ته د شاتیا سنتې د دې دوه نور سره په غوړه باندې پورته دی په پویو باندې چې په خط ریل باندې چې د دې په ځای باندې پاره ستګو کې وداري پنده د کې ته وقوب کو پس یو کو ځنه چې سوپر خيږي څوکږي کچوکي خالي نه وي دروازه هم نه ورته خلاصيږي او څوک چې کوږي په هر ځای کې په مخ کې ټکمه د هغه ټکمه ټینګه کو او غوځي کې صاحب د موټر ورته ودرېږي چې څوک پیسې ورنکو ته خر استودګو کې دای په 50 دکو کې پیسې ونه شي به په خپل شوکې د شغل کړی وي د شوکې د بغل نه د شي لوس شي روزي قرار دای نوست وي چې څو یو خر استودګو ته بوزي بیا یو غسړی مسول ته بوزي هغه خوخه چې چوالې چې ته پیسې نه دلو دي ته داسې کړ ته ولې دا پیسې ورنکړي هغه بیا په مخصوص کې
دغه نوې احترام او چاته اېد کړی درته
ته اېد کړی خو نو د سې دغه ګر مکتوبونه مو کتلې په د مکتبو کې مرکز د سنت کې هم په وزارت معرف کې په هغه باندې حالت د ډیر خبرو سره د ګردو وسوزان سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه د شي هغه د مو چې ډیر اختراوي مخ کې تایید شوی دی ګولې د ټایروټو موټر په کلټی انجینری تایید کړي و هغه په کلټی ز دومره تشکل هم څلور څل به تم کول کې چې زیات وو خو سره مستقدم کلم دومره په بخششه دومره په شایون په دوه ځای باندې یو ته را و مو په هلمن کې تره کړي و سه بچا وخت کې بند کجکی جوړه ولو زای جوړه ولو غوم د کاینو مود پر موقع را کسرای را کوکوري را کو زای را کو خو غزای کی زوم او سره دوا کول یو نیم کال ما ډیر خدمتونه وکړلته
بیا می څنګه سو تیاره مو څنګه سو
هغه تیاره سبا د شي شکل د لوب د لوچ
جوړه سو
جوړه خو ته سره پر ول نه شوله خو بعض شایون د ډیر عمل ته ورسېدل په غزای باندې نو بیا هغه خبرې د مو پات شوله دغه نه روغ لول چې په بو کې ولول شي کیختای په وک لول شي هلیکوپټر په مده کې ولول شي موټر د شي بیخي نه شکل د موټر وو نه شکل د هلیکوپټر وو نه شکل د هغه وو د کښتۍ وو
مختار صاحب تاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو لمخ هم سوي دي هغه موږ داسې نوسو غناله چې فرزند تاسو کار دی یعنی تر تاسو مخ کې په غبن
ډیر په غوړم مخ نه تقلید کړای نو مو د دې کړه زه په تور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ به تیلو به برخه د په ډیر جوړات پیام د تاسو حضور ته چې نشي کولای چې په ګرد دنیا کې د واټر پمپ د مو به تیلو به برخه وي چې 400-300 متر وب پورته کو بیا دا واټر پمپ وکړی شي چې شپاور د اتومات یو کوټه ایګریس په یوه میاشت کې دایم مصرف لري او شل کیلو وات 15 کیلو وات برق تبلیغ کو
دا واټر پمپ چې تاسو یاد کو په دې مو یو واري مخکې خبر راته کوي دا څنګه سو بل اخره
خو بل اخره خو
څه کنه سو جوړ
د موږ از د سې درته یم صاحب شي موږ ورځ په ورځ باندې مخ په پورته نه یی ری مخ په کوټه ری یو دغه د چې دا زمينه مساعده وای دوه وزارت زراعت زمينه مساعده کړي وای دو ته بل چر زمينه مساعده کړي و ولې په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زتروسه پر پات شو ولې به د مو د محیط زیس خرابو ولې به مو غنم وسمن په 200 روپۍ باندې وو ولې به موږ په 50 روپۍ باندې 100 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل دشت به مو ولی آباد نه وي محیط زیس به مو ولی نه وو اقتصاد به مو ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا واټر پمپونه لکه د نوري دنیا چې موږ ته خیر سیدل موږ به هم خلکو ته ورخرڅ کړي وو و زه یو مثال ته چې ته ګوره د موږ په ډوډۍ چې خورو په غاښ کې ډوډۍ بند شي اوس یو خوله کوي موږ یا ایران ته نیولی وي یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه راکه غاښتم بله چې زه مې دغه غاښ بیاکم نو چې موږ دومره تولید نه لرو.
مختار صاحب تاسو یوه طرحه ده او ګرمۍ وه او فکر کوم چې دا ډیره مهمه وه او ډیره با ارزښته طرحه وه د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد نتیجه
ډیر مهربانه شه په حمامو کې شپ شخصیتو کې ډیر خلکو کورونه استفاده کړی دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړل او ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب هلته څلور سو نفر غسل پکو امبو څلور یې انرژي دي یو جریان دی وبو دی په دوه جریان دی وبو باندې دا واټر پمپونه د مو سل جری بمځکه یو واټر پمپ د مو وب کوي ولی شپه ورځ دا وبر روان دی رود روان دی د یو لر روانه دا د شپه ورځ په غو کې پاول دی چالانه دی داسې هغه کلی ته دی سل کلو ته دی کلو ته برق ور کوي په دوه باندې باید مو
ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلو
ور بلای
او چې په بو باندې کباب خو په بو باندې ز په چالو رو 50 پاګو سونیو کې اوس مې ورکشاپ شته دی په یخ بو باندې نیمه وبوش کنه مې راک مو ته ز په 50 سونیو کې 1500 درجه حرارت وخل کې نو خو نه مې کړی راشه په دوه ځای کې سیب داسې ان مې انرژي مې د سیب چې یو بشرا کم ډوډې په پخام چای پی شوم هاتو کوټي په ګرموم کوټان مار دی به وی کوټي نه بلې تنه کوس کوم دا خبره کوم سیب په دوه باندې برق چولې دی هغه خو دی د دنیا تبلیغ کړه مګر مو په ډیره سادهګۍ د خپل موهید د خپل بیچارهګۍ سره چې موږ موهید بل شاین لري عبادت د استفاده کړی موږ دریا مملکت د دنیا چې موږ دومره باد لرو موږ د دریا مملکت د دنیا چې موږ دومره مرد لرو چې د هر څړي په کور کې د موړو په کور کې د غریب د پاتشو په کور کې د مو په کور کې د بیچاره هم ساده
مختار صاحب په دغه سلو اختراع وکي کومی عملی سوی دی؟ یعنی کومی دستی دی چه خلق استفاده زینه کهی؟
خو خدمت دن مرد انرژی نه دیر خلق استفاده کلیده دی باد دی انرژی نه دیر مردیر استفاده کلیده چه دی کاریزون او برو کلیده و دقا واتر پام دی ما یو رکم تا دستی بلزایل پاته دی چې په ما باندې ډېر تهدیدونه دي غو دا نشم ویلی چې وزه څه وویم هغه د وي په خپل ځای باندې مګر دا په خپل ځای باندې پاتې شو اکادمي تایید کړی سیدیګان یې د مو سره شته
د دې په خاطر باندې چې دغه ستاسو طرحې او اختراوې چې عملي سي څه کول په کار دي ستاسو غوښتنه څه ده کېدای سي چې ځینې کسان چې سرمایه لري ستاسو आवाज واوري او ستاسو سره مرسته وکړي
موږ سره صاحب خدغه خلک دي شروع کړي موږ ویل دي کروشي دي خارج نه روبلسته چې پیسې لري پیسې ته څه کوي پیسې خو کبر ته څوک نه دی بلسته روبلي خدغه د تو تجارت چې موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو د خلکو په بیل موږ خوشاله یو د خلکو په ویل د کروشي موږ خوشاله ولی د مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله د خلکو ماشینونه مې جوړ کړي بل مې کړي بل مې کړي ولی موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ دا خپل وګړي په خپل لوونه په کور باندې وچو
په دې لته سوداګرم توجه کی چارواکو هم ستاسو غږ اوریدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
ونو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل راځي اوس په وګ میرا شیدی ته وښو او واب اورو چې شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو
د برازیل د خلکو یو نکل پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کېنوه چې یو څه زده کړي ولی زوی یې د زده کړې نه و. استادانو ته ډېر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان راوبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی. د شهزاده د سفر تیاریانې شروع شوې. ښې جامې، زین کړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله، د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډېر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیریده یو شی یې ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستي ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوریه یو پتنګ راویست او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغوړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه، پتنګ او مرغه ورسره و او له یوه لوی ځنګله تیریده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن او ونې یې ډېرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تیریدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفس سره وویست. د سندرې ورته وویل، مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یوړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکي ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکی دیوال وشکوه او شهزاده له خزدکی، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کیښو. یو بندي خانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده یې هغه څه وه چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډېر څه زده کړي وو او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادۍ ته وویل، ښکلی ښکلی شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزادۍ سړه سا وایسته وویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده او دغه وخت غول چې د دوی اواز یې اوریدلی و ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه ویده شو. شهزاده بندي شهزادهی ته وویل زما دې خزده کې په دیوال کې سوړه ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزاده یې وویل ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلې. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویې ویل زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ، سندرمار مارغه، لاریستونکي خزدکي او ښکلي شهزادې سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهي کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبري او د سفرونو کیسې واورېدې، وی ویل نور به هیڅوک زموږ شهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د هوښیارانو هوښیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شهزاده یې په ژغورونکي او هوښیار شهزاده باندې زړه بایلو. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟ احمدي صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده دوی موضوع نشي پیدا کولای. د موضوع په حصه کې راته ووایاستئ چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای سي چې دا موضوعګانې نوې کړي. د واده شپه یې وه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کی. یعنې زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و، خان و، دغه به ظلمونه کول. داسې کیسې
ما سم مننه فرزن تاسو همدغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو پر وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کلاس انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بعدو کې د نجونو ورکړه دا 15-16 کال خو به همدغه کیسه یې او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستې. لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي، دغه قتل، فرزند غلا، یا کومه بله ټولنیزه ستونزه. دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرزند په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلی دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنې شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی. خو هره موضوع مختلف زاویې لري. کوریز به یو مثال درکم. کچالو دی، کچالو هم دغه اوس څوک په بوک جوشي، څوک قورمه ورنه پخې، څوک تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخې.
ورده گو خواته چې ډیر رواج د کلوخي ورته وای،
کلوخي ورته وای. څوک هغه څنګه په مختلفو باډو ځنی پنګار کې شخې، ځنی په زرورقو کې اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا پور کې واشل پنګار کې. ګوره یو کچالو دی، اته ما ورېدل دی په نو دنیا کې شپې تا بیا رقم خوړه ورنه پخې یواز د کچالونه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پښتن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یوه عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپله نوې موضوع ده. هغه ډېر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلی و د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې یې شی و، او یو له یو خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یوه ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل شپږ. بل ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل نه. جواب نه ملامت، انګلیسي نه و شپږ، که سرچپه سي هلته نه راځي، هلته بل زاویه کې ورته وګورې شپږ ویل کېږي. اوس موضوع هر څوک خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کړو، یوه نوې زاویه پکې پیدا کړو، موضوع په خپله نوې سمه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه نه ډېر اسانه هم نه ده. موضوع په اړه باندې بل خبر داد لکه څنګه تاسو مو مخکې ویل چې تکراری موضوعات خلق ډیر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات هم هغه تقریبا شکل او بڼه یې ډیره سره ورته وي. ته یوه کیسه لولې، هغه د اواز لوستې، خو په ذهن کې داسې درګرځي لکه پخوا چې دغه کیسه
یو وخت یو چا کیسه راولېږله، خو همداسې موضوع همداسې یو شی و په بدو کې ورکړی و. نو ما ورته وویل په دغه والا ډېرې زیاتې مې لیکلې شوې دي او تاسې مې ورباندې لیکلې ده، خو دا نشي کېدلی چې په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دا د ما خپله د سترګو لیدلی حال ده. ما هم ښه صحیح ده،
ډېرو خلکو شاید همدا بدو کې د نجلۍ د ورکړې هغه اړخ راخیستی چې په دې باندې ظلم کېږي، خو ډېرو کمو کسانو شاید دغه اړخ ته پام سوی چې په بدو کې د نجونو د نجلۍ د ورکړې هغه رواني اړخ فوکس کړي په خپله کیسه کې. د خپل رواني اړخ، د هغې زوریده، د هغې بېخوبي، د هغې تشویشونه، د هغې هغه رواني کشمکش، حتی لیونتوب، یوازې همدغه رواني اړخ یې انځور کړه. دا یوه کیسه ده، دا شاید یوه نوې زاویه یې. زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره، په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی یم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یوه سپي یو سړی وخوړ، وایي دا موضوع نه ده. د دې غل لپاره شمه موضوع وسی په اول سر کې یو څه پیل کړي، ورسره کار څه پیل کو خو دا برمه موضوع نه ده، دې باندې خبر ما جوړوي. خو کبا ورسی یو سړی یو سپای وخور، دا نوې موضوع ده. ان هدف مې دا غل چې پلی کولی کې مم دغه سی هغه موضوع چې کشش ولري، هغه موضوع چې نوی یا قرن زاویه نوی، هغه باندې څه ولیکو کدا سی چې شک ستر راسی دا شت ناول تر راسی. د موضوع پیدا کېدو کې ځین لار چارسته، مثلا هغه انګريز لیکوال ګراهام بیل په نوم یو څوک، هغه به موضوع څنګه پیدا کوله؟ وای قلم کاغذ به راوخیست، همدغه به فکره لیکل به، مثلا هوا، میز، چوکۍ، ونه، ګل، مرغۍ، ظلم، غلا، وحشت، هغه ځینې مختلف تر دې ورځې به تر 500 کلمات به همدغه لیکل، پرته له فکر وکړي. وروسته به په ډېر دقت سره هغه کاغذ راخیست او فکر به یې پر باندې کاوتی کوم موضوعات په دې کې نه ویدي. خامخا به د دې کیسه ده، وایي خامخا به یې په همدغه 500 کلمو کې دوه یا درې دغه څه پیدا کول چې یا به نه وي وو یا به د پخوا څه نه و پرې لیکلي په دې اړه باندې. نو دا یو ښه مثال ده. بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان ده، د ورځې د باندې وځي، څوک پټی کار کوي، څوک دفتر کار کوي، څوک مکتب یا پوهنتون ته ځي، خامخا به ځینې پیښې ویني. هر هغه پیښه چې د لیکوال پر رویاتو باندې، په احساساتو باندې تاثیر وکړي، باور وکړه هغه کیسه ورکولی شي. کورس ګوزبه یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم. د موږ کور خوشحال خان کې وو، زه به د حبیبي لیسې ته تلم، هره ورځ په بس کې تلم، نه هم سملسم یولسم دولسم څلور کانه زه حبیبي ته تلم، سهار به تلم، غرمه به راتلم. خو دا که په ورځو حساب کې شاید نه پوهېږم چې څلور کاله څو ورځې کېږي، 315 شپېته ورځې یو کال. خو د هماغه وخت دا شاید اتلس نولس نولس کلو مخکې کیسه یې، د دغه ټول د دومره ورځو نه ما یوازې دوه درې خاطرې را په یاد دي. یوه خاطره دغسې وه چې د ملي بس مخته ښځې معمولا کېناستې، یو دم چیغې سوې چې ورته ومو کتل، یوه ښځه وه، دغه د غوږه یې سرې وینې روانې وې. وروسته چې په کیسه پوه شو کوم کیسه بورو، د هغه ډېټا یا ګوشواره هغه د سرو زرو وه، نو بل رقم یې نه سوی ورنه له غوږ نه خلاصولی، لاس یې ورچولی، همدغسې دغه ډېټا یې کش کړې وه، نه یا خامخا غوږ تیر سوی و. دغه کیسه مې په یاد. یا فرضاً یوه ورځ دغسې و چې په هماغه بس کې ناست وم، نو موټر په یوه ستادګاه کې ودرېده، یو ماشوم غوښتل چې دا بس ته وروخیزي، خو نګران هغه منع کړ، ځکه چې هغه ماشوم کرایه به یې نه درلوده، کرایه یې نه ورکوله. نو کله چې دا بس حرکت وکړ، ما دا شی ورته ولیکتل، یعنی هغه معصومیت، هغه له اوښکو ډکې سترګې چې ما دغه ماشوم ولیدې، له کلونو وروسته مو اوس هم په ذهن کې دي. دا مثالونه ځکه ورکړل چې موږ که تیرو یادو ته ستانسو یا اوس چې یو څه وینو، خامخا به دغسې یو څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې، یا موږ په ژړولي یو، یا خفه کړي یو، یا خوشحاله کړي یو، یا دغسې یو څه و چې د پاند یو شی ور باندې ول پکې ول، هغه باندې خامخا کیسې راځي. که زه فرضاً د کیسه بور کیسه لیکم، دغه مېرمنې چې په هغه بس کې ما ولیده په هغه نوې ځواني وخت کې، او د هغې له غوږې مینې څه دي، دا کیسه به راخلم. دغه څه چې ما خپله لیدلی دي، دا تر دې ډېر ښه ده زه خیالي دغسې یو څه د کیسه بور په اړه باندې انځور کړم. یعنی موضوع څنګه پیدا کولی شو؟ یو خو هغه خپل مشاهدات، خپلې لیدنې دي، دا یوه خبره. بل کله کله ور له نورو کسانو نه ډېر ښایسته موضوعات اورو، که هغه راسره یاداش کړو د آینده لپاره، دا طبیعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کړو، په هماغه ساعت یا په هماغه ورځ په هماغه ورځو کې څه نه سو ور باندې لیکلی. خو وروسته که موږ هره موضوع هر څه وینو او هغه موږ ته جالبه وي، هغه یاداش کو کدا سی ورسته ایرا واخله وغه مشت موضوع را کې د کیسې لپاره موضوع را کې
هم با غوګونه فعال ساتو هم بسترګې غړو د دوه خو دی او هغه د
تجربه هم باید نور
او یو خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو ویل چې له تورو سره به چې چل کاو بیا بیا لاغنه یو کیسه موضوع بوده ولا درې خدا څو
او درې دا شی بل خبر ده چې فارغ چې وینو هغه باید ولیکو
یعنی یاداشتونه باید واخلو
بل دا خبر چې مطالعه کله کله مطالعه مثلا زه یا تاسو فرزن یو مقاله ولای اې کیسه نه ده یا خبر ولای کوم خبر ولای چې پلان زده کی 14 واسو یا بمبارد واسو هلته یو کورونې بسته تباس یواز یو ماشوم پات دا خبر ده خپله دغه یو ماشوم چې پاته ده د مور پلار درلوده دی خو اندی ورلوده دی یو کورونې درلوده یم دغه یو ماشوم د ځوان دی وار خنزور کده خپلې وکسه ده ګوره ته څوار خونه دی دای به سرپنانه لري دای بل لوجې سره مخامخي دای بل تند سره مخامخي د دای بغه مور یا دای پلار به یا دای ورونه به یا دای ار ارخه یعنی په یوازې د په لوجه باندې تیو کې سالي کلاسي دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې تیو کې سالي کلاسي
احمدي صاحب په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو کې خبرې راته وکړې یو بل مشکل څه ده د لنډ کې سي هغه د ځینی موضوعات ډیر وسی ډیر پراخي کای ټول اخلي دا به ډیر مشکل ده وس فرضاً کوم وایو چې د کابل د خار ستونزي کوم خونه دینو د کابل د خار ستونزي یا وایو چې د افغانستان د خلکو ستونزي کوم کم نه دي کدا په دغه رقم سره راخلو دا د کسي لا اوسلې وته خبره ده چې په کې راټول دي د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپل وس پراخه موضوع او وړه موضوع
نو ما سبڅه د افغانستان څخه زیات کړی دا واقعاً غټه موضوع ده کتابونه څه سي دریابونه ور باندې لیکل کی کدا که فرضاً یواز دار واخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې د مکتبونو ستونزې دا یو دنیا ده معلمان لرو کتابونه نه لرو فرضاً د دې زده کړې وسایل نه لرو میز نه څوکۍ نه سته یی به خو ډېر برخو لا ستونزې لرو مشته امنیتي مشکلات سته انجینر مکتبونه سل خبرې دي دا د یو اکسل څه تر دینه ولونو تر موضوعاتو لا دوړ څو نه ولنه په دې ور باندې لیکل کېدای شي که فرضاً د یو سنف مشکلات را واخلو دا هم شاید مشتم یا مغه کتاب تر ازی معلم تر شاید معلم درس ورنه کید دا اس یو مشکل خو بلند کس کی بصره اخلي ما په نظر باندې موضوع باید مره وړه کوتی مثال په ولند کس کی دی یواز په دی باندې د لند کس را وڅر خوتی یو ماشوم ده په اول سم کده یا په درجه باید یا پښتو ژبه باید خود ته په خپل مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کیږي یواز د ماشوم هم دغه ستونزه را واخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي یو د یو اس نور باندې پویش نور م کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي کنه دي معیاري ما مغه معلم ته ځه چې یا معلم سویای څومره ده م دې ته ځه چې په مغه مکسن کړکۍ لري نه لري سړا واره چې ګرمه واره چې نور خپل ته م ځه یوازې په لنډه کې ساکین هم دا یو مشکل را وخت ما دفتر د موضوع چا څومره وړای هغه مر شرازي یو موضوع سلر خونه لري په یو اړخ باندې لنډه کې سوالیکا که بیا نه ولې کوم غسل اړخونه فکر واخل دغه ما دفته د خبرم سوزله کړی د چې یو موضوع د ټوکی غوندې ده کنه وی کاول زل یو څور باندې ولیکل سي نور کسان خندای ټوک معمول نه انداسته خو کدا ټوک دوم دریم څلورم زل ورته وای دوم زل به خندل شي کمای دریم زل شاید څوکرتهونه خند نو تکراری موضوعات راخلو ټوکی غوندې دې خوان به ونلري او کنه یو موضوع پیدا کو خوان به ولري خلک خو ته به خوان ورکي څو ورنځ دکې
ډیر مننه احمدی صاحب یو خلاصې امراته وه ځوانان کې د سیاداشت کې یو شی چې زه غواړم چې دوی باید په پام کې وساتي هغه د دې چې د موضوع دې ډیر نه پراخې ډیر دې نه وسی کوي یعنی ډیر وسی او پراخه موضوع دې نه راخلي ځکه د غیر ټولول پلانډ کیسه کې ډیر مشکل ده اکثره وخت ما لیدلې دي په دې پستون زوباندې د ځوانان کیسې ولي کې بیان ورته ولګي صاحب ا موجود مر واخلي ستونزې د کلی د خپل سیمه اته په خواته رسوي دي هغه مر واخلي د راتلون کې مې وبندوباس کړای او دا خنه ده زه فکر کوم چې زما په خپل هم هر څومره تمرکز او فوکس په یو شی باندې دی پښوری او لاشوری ډول باندې هغه سړی ځلولای شي یعنی که فکر ور باندې وکي په ما ډیره وړه موضوع کې دون باری که یو تبیه و روست پام سی چه اصلا فکر نکهی چه دادی مالی کلی
او که پلان در توگه خبری خبری دست چانی انا روان غانو دو دریر تکی دی یو دا چه کوشش دو کسی نوی موضوع پیدا کی دنیا دیر پراخ در دیر لوه دا زین در از موضوع تا مستا چه تروز شاید چه نیور بند نکل چه می خو دو ما خبرم که نوی چه نوی که نوی چه نوی چه پیدا که برای پا مقا زرو موضوعاتو کنی کوشش و کسی یو داس نوی دید یو داس نوی زاویب که پیدا کسی اخ بلا نوی بلا خبره دریم خبره این موضوع دی پیدا کولو لپاره شداده چی بخورواز کسی ار اقا چه بینو یا ای اور او اقا پا کسالی که پی احساسات کده انسان تغییر راولی خوشحالی و خب کنان وارد سو دا او رو بخشی یا ای پرویات که تغییر راولی پا اقا بانی واقعی زکایی اقا پلی کدو ارزی اقا دل زن سر یاد آشت بلا خبر داده چی دا نور دی پشتانه او کی درست یا چو موضوعات چی پلان رو توگه بانی موش نوی موضوع پیدا که بلیسو
دیره منانه کرومه
تاست نمانه